الاخوة سلام دا ازادي راديو دا یو ساعت خبرونه پیل سو افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږۍ عالي کمیټه جوړه سوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي او د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږۍ عالي کمیټه جوړه سوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري رسنیو ته په استول سوي ویډیو کې په دې اړه وویل
ای کمیټه کې ریاست او وزیر دولت در امور سب
دا وایي. دا کمیټه چې مشري د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بیلابیلو برخو کې پریکړې وسي. د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږۍ عالي کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. دا کمیټه داس مال جوړ شوی چې تر اوسه د افغانستان د سولې خبرو کومه کار نتیجه نه ورکړې او طالبان له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ټاټه کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه به هدا زیاته و. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړي شپږ میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریتونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته و چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا شوي. دوی طالبان هم په بیرحمانه وژنو ګرم بللی دي. افغان حکومت بیا د 2019 کال په پای کې ویلي و چې وسله والو مخالفینو او ترهګرو په دغه کال کې پر ملکیانو زیات بریدونه کړي او څه باندې 9,500 بېګنا کسانو مرګ ژوبل اړولې ده. طالبانو هم د 2019 کال په پای کې افغان حکومتي پوځیان او بهرني عسکر د ملکیانو د سبندې 90% مرګ ژوبلې مسؤلین بللې و چې افغان امنیتي ارګانونه دا ایده ردوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال وایي محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. نوموړي زیاته کړه
تیمای عملیاتی ما در تمام شهرهای کشور توظیف است. فعلا شهرهای سالنگ، شهرهای کابل جلال آباد و شهرهای کابل قندهار برای ترافیک باز است، کدام مشکل نداریم. قسمت شهرهای سالنگ وسایط مسافربری هر دو طرفه جریان داره. در عدد وسایط، وسایط دلری یا وسایط کلان یک طرفه است که شمال و جنوب سالنگ در حرکت هستند.
د ترانسپورت وزارت چارواکو په وینا دوی د ژمی موسم په پیل کې د شاوخوا 8000 کیلومتر سړکونو او لوی لارو د پاکولو پلان درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 2500 ټنه جلغوزیو د صادراتو خبره کوي. د دغې خونې ویان جناقان نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ دغه اندازه جلغوزه به تر 50 کلونو پورې چین ته صادر سي. ښاغلی نوید وایي دغه جلغوزی د صادراتو له درکه ترلاسه کیدونکي رقم 2.2 میلیارد ډالر اټکل سوی دی. هغه زیاته کړه
طبیعی است که وقتی که اقلام فروخته میشه وام قیمت مناسب در کشورهای بیرونی تاثیرگذار از بالای بازارها و خرید از این اقلام تایید شده تاجرهای کوره میبرند و حتی به پشتوانه پولی افغانستان هم تاثیر میکنند.
د شغلی نوید په خبره اوسمهال د هیواد په بازارونو کې د یو کیلو جلغوزه باید 2.5 تر 3 زره افغانۍ ده، خو له هیواد بهر بیا یو کیلو جلغوزه 6 زره افغانۍ پلورل کیږي. شغلی نوید وایي دا جلغوزه د هوایي دهلیزونو او حیرتانو بندر له لارې صادرېږي چې دا مهال هم د بهیر روان دی. د جلغوزو حاصلات ډیر له خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه ترلاسه کیږي چې په کلنی ډول نږدې 23 زره ټنو ته رسیږي. وروسته لغه چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه دروغ ویلي وو، د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تېره چهارشنبه په تهران کې د اوکراینی الوتکې تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راووتل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. په هغه پیښه کې د 13 افغانانو په ګډون 168 تنه ووژل شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني د کابینې په غونډه کې چې نن د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل خلک غواړي ډاډه سي چې چارواکي له دوی سره په اخلاص، صداقت او اعتماد چلند کوي. ولسمشر روحاني د ایران له وسلوالو ځواکونو هم وغوښتل چې بخښنه وغواړي او دا توضیح کړي چې په هغه پیښه کې دقیقا څه پیښ شول. حسن روحاني دغه راز پرون د ایران له قضایه قوې وغوښتل چې د دې پیښې د ارزونې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. ایران د تېرې چهارشنبې تر پیښې 3 ورځې وروسته ومنله چې اوکراینی الوتکه د سپای پاسداران ځواک په توغندې لګېدلې او هغه انساني تېروتنه بللې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رای ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا فقره مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل سي. په استازو جرګه کې دیموکراتان اکثریت دي. د دې جرګې مشر نانسي پلوسي پرون ویلې چې له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسي په ویلې کې ویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوسی او اساسي قانون د محکمې ایجاب کوي. د خبر نو پای
تاسو زادي رادیو ته واجیست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په شاورونه کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. په بل راپور کې اوري چې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکي تلفاتو په موجودیت باندې خپله ژوره اندېښنه څرګندوي.
په کندوز کې د شاتو یا اصلو تولیدات زیات شوی.
اصل دې تولید سوي دي نو د حکومت نه غوړ سمون سره یو همکاري وکړي ترڅو د بازاریابي کې او پروسس کې اوس تغیرات راسي.
په کندهار کې د شوزو پوړاندې تاوتریخوالي زیات شوی.
یعنی د شوز لخوا په شوز باندې تاوتریخوالي زیات وو ځکه چې په کورونو کې همیشه جنجال د شوز تر مابین باندې وي.
د امریکا یو رسپانې هغه دوی ویډیوګانې تایید کړې چې شي د ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبره وو اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو آزادي رادیو ته ورغلاست. په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 8 دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې مشرانو د افغانستان په شاورونه کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. له وسلولو طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو تر څنګ د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو چې تر اوسه له دې ډلې سره لس وړې خبرې مخته وړي د اوربند غوښتنه هم کوي. نوریاس نوري په استودیو کې له نورو تفصیل سره.
په قطر کې د طالبانو یو سرچینه وایي چې مشر ملا هبت الله خونزاده په قطر کې د طالبانو استازو ته ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه خبرې وکړي. دغه سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو کولو د اجازې نه درلودو په شرط په خاطر د خپل نوم نه خودلو په شرط نن له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د طالبانو مشرتابه تمه کوي چې په دې د وو ورځو په موده کې به د دوی او امریکا ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شي. له دې مخکې دواړه لوري د تیر کال په اګست میاشت کې دا ډول یوې موافقې ته نږدې شوي وو چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو د یوې حملې له امله هغه لغوه کړه او هم له طالبانو سره خبرې ودرولې. په دې حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه وژل شوي وو. دا خبرې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره مخته وړي چې له درېدو وروسته یې د تیر میلادي کال په وروستیو کې لسم ځل هم مخته یوړي، خو داسې ښکاري چې له هغې راهیسې په یوه ولاړ حالت کې دي. په عین حال کې په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به د دواړو خواوو ترمنځ د باور د رامنځته کېدو لپاره لومړی ګام وي. دغه سرچینې هم چې له رسنیو سره یې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه درلوده او غوښتل یې هویت یې پټ وساتل شي ټینګار وکړ چې د طالبانو مشرتابه د اوو ورځو په مخ د افغانستان په لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي پر کمېدو سلا کړې نه پر اور بند چې د افغانستان حکومت او د امریکا د متحدو ایالتونو هم په دې وروستیو کې په دې مسلې ډېر تاکید کړی دی. دغه سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو استازي به نن پر دې موضوع نور بحثونه وکړي او خپله طرحه به له متحدو ایالتونو سره شریکه کړي. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تېرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې له متحدو ایالتونو سره د سولې یوه موافقه نهایي شوې او لاسلیک ته آماده ده. په دې اړه چې د سولې د خبرو د ګړندي کېدو او په دې بهیر کې د افغانستان د حکومت د احتمالي شاملېدو لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمېدل مهم دي که یو اوربند افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دوه مختلف لیدلوري لري. اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه وکړي هغه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي، خو جمهوري ریاست ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پیل مخکې اوربند مهم دی.
ډېره مننه. د نوریاس نوري په راپور کې مو وویل چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشران یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. وخت نا وخت د وسلولو طالبانو په تاوتریخوالي کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. خو اوس د بشري حقونو د څار سازمان یو راپور وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو پرتله د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان حکومت د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا راپور رد کړی دی. امید ظاهرمل په کابل کې دی له نورو تفصیل سره.
د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه راپور خی چې د 2019 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې زیاتواله راغله. د دې راپور پر بنسټ په دې موته کې نږدې 8000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي او د لومړي ځل لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی. په راپور کې د ملکی تلفاتو د ډیریدو یو ستر دلیل د امریکایي ځواکونو هوایی عملیات خودل شوې دي. راپور کې راغلی د 2019 کال په لومړیو نه میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوې چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. راپور د 2013 کال د همدې نیټې په پرتله په ملکی تلفاتو کې د 15 سلنه زیاتوالی یادونه کوي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې چې د سی آی ای لخوا ملاتړ کیږي صحرایي محکمې او ترخوا یو شمیر نیولې شوې دي. راپور کې د دې ځواکونو لخوا د پکتیا زرمت ولسوالۍ عملیاتو ته اشاره شوې چې پکې یو لستنه ووژل شول او همدا ډول د ننګرهار د جلال آباد خارپی خیاده شوې چې پکې د یوې کورنۍ څلور وروڼه لمانځه ولاړل. راپور کې په زندانونو کې د شکنجو کمیدو ته هم اشاره شوې. خو زیاتوي د افغانستان حکومت د جنسي زورونې اړوند قضیو کې له یو شمیر نظامیانو او ځینو سیاسي مشرانو څخه په حساب اخیستنه کې پاتې راغلي دي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي جګړه کې خیلو هیڅ یو لوري د جګړې د نړیوال اصولو مخې دروختي مرکزونو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په راپور کې راغلي افغان او امریکایي ځواکونو په 2019 کال کې نږدې 8 بمونه او راکټیز توغندیز بریدونه کړي چې په 13 کلونو کې شمیر به ساره دي. د بشر حقوقو د څار د نړیوال سازمان د سیاسنګي مسوله پیټریشیا ګاسمن دا وایي هغه ډول چې جګړې دوام لري په افغانستان کې د جګړو ټول خکیل لوري د جګړې اصول ته پام نه کوي او دا کار د ملکی خلکو د تلفات د زیاتېدو سبب شوی دی. که څه هم د سولې خبرې په 2006 کال کې روانې دي مګر د ملکی ته افغانانو ژوند په جګړه کې د خکیل لوري او پښمنتیا پورې تړلی دی چې باید د ملکیانو ساتنه وکړي او د بشر حقوقو ته ژمن ووسی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جګړې لخکیل لوريو د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته پام غواړي. د دې کمیسیون یو غړي شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکی تلفاتو په موجودیت باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ لخکیل خو څه وختونه کوي چې د بشر دوستانه نړیوالو حقوقو موازینو ته درناوی وکړي، د ملکی وګړو د مال ځان او انساني کرامت د ساتلو او د هغه پرایت باندې ځان مکلف.
خو د افغانستان حکومت دا راپور ردی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د ملکیانو ژوند ته ژمن دی او د ډیری ملکی تلفاتو اصلي مسؤل وسلوال طالبان دي. خو د حکومت مخالف وسلوال طالبانو تر اوسه رسمن په دی اړه څه نه دی ویلي مګر لدی وړاندې د ملکی تلفاتو د زیاتې مرجوبلي تدزان لوري ته دا وختو راپورونه رد کړی دي.
آزادي راډيو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به راتلونکي اونۍ د څه باندې 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤولان وایي چې د نن ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د هغو محلونو لیست سپاري چې رای باید له سره وشمیرل سي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د هغه 15,380 محلونو لیست وسپاري چې د شکایتونو له مخې باید رای له سره وشمیرل شي. د دغه کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته که څه هم دقیقه ورځ ونه خوده خو ویل چې راتلونکي اونۍ به د یادو محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل شي.
قرار شد که امروز تا پایان روز
ټاکل شوی چې د نن ورځ تر پایه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د محلونو جدول وسپارل شي. د دې وروسته هغوی امنیتي او د هوا حالاتو په کتو خپل عملیاتي پلان جوړوي او انشاءالله راتلونکي اونۍ چې ورځ نه ده ځانګړې شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون آمادګي لري چې رای شمیرنه پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیره ورځ د افغانستان په 100 ولایتونو کې د 109 محلونو د رایو د باطلېدو خبره وکړه، خو ښاغلی الیاسی وایي چې د باطلو شویو محلونو شمیر وسل ویخته. دی وایي تیره ورځ د تخنیکي ستونزې له امله د بدخشان د 28 محلونو رای چې باید بیا ځلې وشمیرل شي په باطلو محلونو کې اعلان شوې وي. خاغلی الیاسی وایي که څه هم د یادو وسل وخت محلونو د رایو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې دغه محلونه په پکتیکا، اروزګان، فراه او کابل ولایتونو کې دي. په همدې حال کې یو شمیر ټاکنیز ټیمونه وایي چې کمیسیون باید خلکو ته د ارقامو په ورکړه کې دقیق ووسی. د دولت جوړونکي ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
پرون شکایتونه د کمیسیون ولایتي دفاتر او د خبره واضح کړي و چې دغمره محلونه باطل شوي دي او دغمره محلونه بیا شمیرن تتللي دي، لیکن څه وشول چې دغه شی یو نتیجه خلکو ته راووتله او خلکو ته یو تشویش ایجاد کړ نورو ټیمونو ته هم د انتخاباتو چې یو سل څومره محلونه باطل شوي دي. اصلا د باطل خبر پرون بیخي مطرح شوی نه و. فکر کوم دا د کمیسیون په کارونو کې څه تخنیکي ستونزه به وه.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم هم ورته نظر لري، خو وایي دوی ته هم تیره ورځ یوازې د وسل وخت محلونو د رایو د باطل کېدو راپور ورکړل شوی دی. د دې ټیم ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
ارقام او امار چې کمیسیون اعلانې دا ډېر مهم دي او تمه مدد چې کمیسیون په دې برخه کې ډېر دقیق او حساس وسي. مونږ ته په رسمي ډول د وسل وختو محلونو د ابطال ابلاغیره رسیدلې ده. دوی ویلي چې یو سل نهه چې اعلان شوي په هغې کې تېروتنه شوې ده. د افغانستان خلکو ته اندېښنې پیدا کړي، تمه مدد چې دوی په خپلو ارقامو او اعلانولو کې دقیق اوسي.
نن د شکایتونو د استناف غوښتنې دوهمه ورځ ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د تیرې ورځې تر پایه 900 د استناف قضیې ثبت شوې دي، خو د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره نن د چهارشنبه د ورځې تر غرمې پورې بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له زرو ډېرې، دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې نږدې 1500 د استناف قضیې ثبت کړې دي.
د اکرام الله اکرام راپور مو اورید. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی حکومت کا څه هم د شیزنه خبریالانو د امنیت لپاره لازم ګمونه نه دی پورته کړي، خو بیا هم په دې برخه کې خپل کړو تعهدات ته ژمن دی. شیزنه خبریالان شکایت لري چې په افغانستان کې کار کول ورته سخت تمامېږي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ستونزو د حواري په برخه کې افغان حکومت تر ډیره پړګنی خټینګار کوي. په دې برخه کې یو شمیر تګلاري عملی شوي چې په خبره یې اغیز نه کوي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ د افغان خزینه خبریالانو پر وړاندې د فرصتونو، ستونزو او ستونزو ته د حل لارو تر عنوان لاندې د ورځني کانفرنس پرانیست غونډې ته وینا کوله وویل
در مورد تامین امنیت و
حکومت د خزینه خبریالانو د امنیت لپاره هغه ډول چې په کار و ادا نشي کولای چې کار یې کړی او یا هم په دې برخه کې عدالت ټینګ شوی دی، خو دا ویلی شو چې حکومت په دې برخه کې ځینې تګلارې رامنځته کړي چې ګټورې تمامې شوې دي.
د ښاغلي دانش په خبره له تیرو دوو لسیزو راپدې خوا په افغاني رسنیو کې ښځینه خبریالانو د پام وړ پرمختګ کړی چې په ټوله معنی باید دغه ارزښت ته درناوی وشي. په دغه کانفرنس کې له کابل او ولایتونو په لسګونو خزینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ګډون کړی دی. افغان خزینه خبریالان وایي چې نامنی جنسیتي برخورد او اطلاعات ته نه لاسرسي هغه ټکي دي چې په رسنیز چاپیریال کې د خزینه خبریالانو کار له ستونزو سره مخ کړی. دوه افغان خبریالان نگینه انوري او لیمه هوتکی
دا حالات امن نه دی او هغه حالات اماده نه دی ترڅو موږ یو ښه خبر وړاندې کو. معلومات لاسرسی نه درلودل او جنوب زون چې موږ اوسېږو فرهنګي مشکلات د خلکو غلط نظر او د ښځینه خبریالانو د کار نه منل دي.
افغان خبریالان اوس هم له ګڼو ستونزو چلوشونو سره مخامخ دي چې دوی نسي کولی یعنې په اسانه ډول باندې دوی خبریالي وکړي لکه د نورو هېوادونو خبریالان چې دي. تر ټولو ډېرې ستونزې چې اوس هم د خبریالانو پر وړاندې دي هغه یو همدا ده چې خبریالانو ته په ښه سترګه هم مثبت نظر باندې نه کتل کېږي. او بل هم اساسي ستونزه د ښځینه خبریالانو لپاره دا هم کېدای سي چې ډېری داسې موضوعات چې هغه چې کومو ادارو تراج کېږي هغو ورسره همکاري نه کوي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وزیر حسین صافي چې په دغه غونډه کې ګډون درلود د ښځینه خبریالانو د غوښتنو ته په اشاره سره وایي د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ښځینه خبریالانو د امنیت او کاري مسؤلیت لپاره له اړوند ادارو سره جدي کار کړی او دغه وزارت په دې برخه کې د ټولو ستونزو د هواري لپاره ژمندای. د یادونې وړ ده چې افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو ترڅنګ د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په نښه شوي او وژل شوي دي چې په کابل کې د پخوانی افغان خبریال مینه منګل پیښه یې تر ټولو بوږنوونکې وه. تېره میاشت د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل یو راپور کې ویلي وو چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2019 میلادي کاله پورې 110 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې په دې کې 11 ښځینه دي. خاطر پردیس آزادی رادیو کابل. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د مچیو فارم لرونکي او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د شاتو تولیدات زیات شوي. د مچیو فارم لرونکي وایي چې دغه ولایت هوا د مچیو روزلو ته مناسبه ده ځکه نو زیاتو خلکو د مچیو روزلو ته مخه کړې ده. اجمل آریان لسی مینور حال راکوي.
په کندز کې د مچیو فارم لرونکي او د کرنې مالدارۍ او بلګون ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې 340 ټنه شات تولید شوي دي. د دې ولایت د مچیو فارم لرونکي د شاتو د تولید زیاتوالی یو ښه اقتصادي سرچینه بولي او دغه راز زیاتوي چې د خارجي شاتو په پرتله وطني شات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي. توریال چې له 15 کالو راهیسې د مچیو روزنه ته مخه کړې په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
خوشبختانه سي اصل ډېر تولید شوي دي ولې د قسمت د پروسس کې او بازار کې موږ مشکل لرو. نو د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره یو همکاري وکړي تر څو د بازاریابي کې او پروسس کې یو څه تغیرات راسي.
د دوی په وینا چې د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 1000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2.5 کیلو شات تولیدوي. د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکي عینالدین په دې اړه وویل
پنځه کاله کېږي چې د مچو کاروبار کوم چې اصل صندوق مچۍ لرم چې دغه مچو لارې خپل د چندانه نفقه او اقتصادي مشکلات حل کوم. اوس مهال په قندوز کې خالص شات چې دی په کیلو 500 افغانۍ دی خورا ډېر مشهور او ډېر ښه شات دی.
په ورته مهال کې د قندوز د کرنې مالداري او بولګون ریاست د مچو د برخې مسؤل فدا محمد وایي چې تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 2000 ټنه شات تولید شوی وو خو سږ کال په دغه ولایت کې 340 ټنه شات تولید شوی دی.
یک موسسه باشه کمی اصل خریداری کنن همی اصل خودشان پروسس کنن به کشورهای خارجی
باید دولتی او غیر دولتی موسسه له بزګرانو څخه شات واخلي او له پروسس وروسته بهرنوی هیوادو ته صادر کړي تر څو د دهقانانو کاروبار وده وکړي. ځکه اوس مهال په همده توګه یو کیلو خالص شات په 350 افغانۍ پلور کیږي او په بازار کې په پرچون ډول یو کیلو شات 450 افغانۍ قیمت لري. د مچوی روزونکو په وینا د شاتو مچۍ ډیر اساس او نازک طبیعت لري او د منظم سیستم درلودونکي دي. د ملکې کارګر او مذکر په نومونه درې ډوله مچۍ شته او ملکه د شاتو مچۍ پاچا ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو ترڅنګ د سیج سنځلې سپیرنی د عکاسي او د نورو ونو له ګلونو او پاڼو تغذیه کوي. اجمل آریان آزادۍ راډیو کندز.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نیر ټایمز رسپانې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شهید ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. د دې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې 116 کسان ووژل شول. نوریاس نوري په سټوډیو کې د نورو تفصیل سره.
د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي دغه تصویرونه چې آنلاین خپره شوي پکې لیدل کیږي چې د اوکراین د هوایي شرکت پر مسافر وړونکي بوئنګ 110 الوتکې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره له پورته کیدو 2 دقیقې وروسته د ایران دوه توغندي لګیږي. دغه نوی ویډیو چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم کراولی تایید کړی پرون په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګنده شوه. نیویارک ټایمز ویلي چې دغه توغندي له الوتکې 14 کیلومتره په واټن کې د ایران له یوې پوځي اډې توغول شوي او پر الوتکې لګېدلې دي. په تصویرونو کې ښکاري چې هیڅ یوه توغندي دغه الوتکه چې اورې اخیستی او بیرته د تهران د هوایي ډګر پر لوري راګرځېدلې سمدستي نه ده رانسکوره کړې. دغه ویډیو لومړی د یوه ایراني لخوا په یوټیوب کې ښودل شوې وه. په عین حال کې د دغې پیښې په وړاندې د ایران په ښارونو کې اعتراضونه بیا هم دوام لري. اعتراض کوونکي پر ایراني چارواکو په دې خاطر په غوسه دي چې د دغې الوتکې تر غورځېدو وروسته 3 ورځې خلکو ته درست معلومات نه ورکړي. ایراني چارواکو وروسته له هغې چې له مختلفو لورو په دې اړه چې دغه الوتکه د ایران په توغندۍ نسکوره شوې څرګندونې وشوې، د تېرې شنبې په ورځ دا ومنله چې هغه سهوندې و توغندۍ په ذریعه نسکوره شوې ده. د ایراني چارواکو له دې اعتراف رئیس د تهران او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو اعتراضونو ته مخه کړې چې د راپورونو له مخې په تهران کې تر ډیره د ایران امنیتي ځواکونو د تیتو پراک کولو لپاره هوایي ډزې کړې او له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د ټولنیزو شبکو له لارې پرون په نویو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي ماښام مهال له تهران په پوهنتونونو کې راټول دي او د محصلینو او بسیج ملیشو تر منځ اخو ډب روان دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې ده. روحاني دغه راز نن ملي یووالي غوښتنه وکړه او ویل چې د هوایي ځواکونه هغه د هوایي ځواکونو هغه چارواکي چې د دې پیښې مسؤل دي باید بخښنه وغواړي. په عین حال کې د ایران د قضایي ادارې ویان غلام حسین اسماعیلي پرون د لومړي ځل لپاره د دې پیښې په تړاو د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکړ، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. هغه دومره وویل چې پراخې پلټنې پیل شوي او یو شمېر کسان نیول شوي دي. د ایران د قضایي ادارې ویان دغه راز د شاوخوا 150 معترضانو د نیول کېدو خبر هم ورکړ. د اوکراین د هوایي شرکت دغه مسافر وړونکې الوتکه په هغه ورځ راوغورځېده چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ډیره اډو د ایران د مزایلو تر برید وروسته د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې ول. ایران، کاناډا او اوکراین ته بلنه ورکړې چې د دې پیښې په څېړلو کې برخه واخلي. د ایران د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې د کاناډایي متخصصینو یو ټیم چې له مخکې تهران ته رسېدلی پرون د راغورځېدلې الوتکې د پیښې ځای وکوت. په دې پیښه کې 2 ایرانیان، 50 کاناډایان، 11 اوکراینیان، 14 افغانان چې ډیرو یې د سویډن او جرمني دوه ګونی تابعیت درلود، 10 سویډنیان او 3 بریتانویان ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ ماشه دی پر وخت نه راکول کیږي، د پرواز کال یې هم نه دی راکړی، سس کال یې هم نه دی راکړی. باید زما زغ در بشرانو پورې ورسیږي. موږ ډېر ضعیفه یو، ډېر معلومه خانگی دای سره راټول شوي. زموږ ماشه پرواز کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر ماشه نه کړه. با سلامونه جوړه کو ته مشران ته ورسیږي. وسلام.
موږ به رات ما جری د شپږ میاشت کې راغلی مې منه ته موږ د مې چې ولاړو په پروش کال کې موږ ورته ولایت نه لري. دا چې موږ ولاړو هغه ته موږ د زست کومک را سره وکړي بیا موږ سوي چې موږ خپل ولایت ته د سیمې چې در کوي ته تعالی تفصیل اکبر شي. موږ دل درالو د شپږ میاشت کې چې موږ نه اکثر نه حساب سره نه خبره ورته کیږي. نو موږ مجبور یو بار تخپل کاټو سره د نسی کاټو ناراضه کیږي. موږ مجبور یو چې برته خوري رات سمو. انو سلام علیکم کوم مرتي هغه یو هغه خپل کوټوره زیږي چې د مشتي کار کوي. وعليكم السلام.
زمو د برېښنا څنګه ده؟ زموږ د هلمند کې خصوصا برېښنا د دې 3 میاشتې پرې کېږي، نو چې برېښنا قطع ده. نو د برېښنا د مسلمان سمول دا غوښتنه ده چې باید موږ ژر تر ژره برېښنا انتقال کړي، ځکه چې کوګورو ډېر شهرې د دغه ستونزې سره مخ دي. د برېښنا د ستونزې سره د برېښنا د مسلمان سمول دا پیغام نورو ته شو وخت
ګرو د دیادری ود سوالی نه تای سره په تماس کې پر لو ګرو ول دیادری په نو سوالی کې یو نه کیږي چې واور وری واور د څلور لارې دی پادره څلور تر په لارې ته باندې سي نه خوراکی راتلی چې په یوه لار نه وړه نه بل څه شی سبزي مغزیجات عمومي لارې تړلي دي. مخلوق علاقه سره مخدانی تر نواوره ډېره شوې او ورښتن چالان دا کېدل چې خلک علاقه سره مخ شي مرستې چې ورسره ونیسي زر تر زره وایي که زمینی جزره خلک علاقه سره مخ شي یو تر نواوره وخت دی او وري چالان ده. وسلام په احترام د زرګانې کلي څخه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست. اوسم له فریبا ظاهر څخه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه جوړ شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیه انوري نن رسنیو ته وویل چې دا کمیټه چې مشري د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بیلابیلو برخو کې پریکړې وسي. د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. په فراه ولایت کې د سړک غاړې د شخصي ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د فراه د امنیت قمندانې ویان محب الله محب نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پېښه د پښتکو ولسوالۍ د بازار کلی په مربوطاتو کې شوې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 2500 ټنه جلغوزو د صادراتو خبره کوي. د دغې خونې ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږي دغه اندازه جلغوزي به تر 5 کلونو پورې چین ته صادر شي. ورسته لغه چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه دروغ وویل. د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تیره چهارشنبه په تهران کې د اوکراینی الوتکې تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راوتلي او د عدالت غوښتنه کوي.
اوس هم سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزي ناوري.
د افغانستان د 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډلې انګلستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فلټ هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې انګلستان ته د 60 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ښاغلی هوتاک وایي افغان لوبډلې راتلونکي نړیوال جام رسمي سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی.
ان شاء الله چې په روانو رسمي لوبو کې د نړیوال جام رسمي لوبو کې به هم افغان لوبډله ښه لاسته راوړنه ولري.
د ښاغلي هوتاک په خبره دغه تمریناتي لوبو په ترڅ کې لوبغاړو لپاره د ښه چمتووالي ترڅنګ دا هم په ډاګه کیږي چې کوم لوبغاړي څومره وړتیا لري. د فرید هوتاک په خبره افغان لوبډلې انګلستان کرکټ لوبډلې ته په دغه تمریناتي لوبه کې 206 منډې ټارګټ ټاکړی و چې انګلستان پوره نشو کړای. د افغانستان وشو لوبې په لومړي ځل په نړیوال اولمپیک کې ثبت شوې. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې افغان وشو لوبغاړو یوازې په آسیایي کچه لوبې کولای شوې خو تر دې وروسته به په نړیواله کچه لوبې وکړي.
تر 8 جنوري 2020 شورای اولمپیک جهانی اعلان کرد که وشو میتونه که در حوزه اولمپیک جهانی رقص کنه و فعلا حوزه اولمپیک جهانی و در فعالیت میتونه که در سال 2022 در مسابقات المپیک جوانان که در داکار البته این مسابقات دایر میشه وشو میتونه که اشتراک کنه.
د ښاغلی یورش په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې په وشو برخه کې له 28 تر 30 زره ځوانان فعالیت کوي چې 150 پورې ښځینه لوبغاړي دي. د نوموړي په خبره وشو فدراسیون چې په رسمي ډول په 1902 کال کې فعالیت پیل کړی د هیواد په 28 ولایتونو کې په دې برخه کې تر 400 کلبونه موجود دي چې زیاتې ملي او آسیایي لوبې کړي دي. او د نړیوال فوټبال لوبغاړي لیونل میسی له ملاتړ سره سره د بارسلونا مشر روزونکی لری کړای شو. بارسلونا کلب دغه اسپانیایي روزونکی چې ارنستو والوردانو مده له سر مربیګری لری او پرځای کیکاستین چې تر دې وړاندې د ریال بیتس روزونکی وچاکه د بارسلونا فوټبال لوبډلې لوبغاړي لیونل میسی د کلب د دغه پریکړې په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې والد دا میسی ته 2018 کال کې روزنه ورکړې، تکړه او مسلکي روزونکی دی او هر چیرې چې لاړ سي هغه لوبډله به ورسره وغوړي کی. تر میسی وړاندې سوارس هم د دغه روزونکي د ګوښه کېدو په اړه خبرګون ښودلی و.
تاسی ازادی رادیو تا غرژی اساسی و بشری حقونه او جوان پا شیبو که دو اونیز پروگرامونه پا یو راپور پا سیاره دلیسی پا کندهار که ده شوزو لخوا پر شوزو ده تاو تریخوالی اندازه زیاد تصویه ده. ده شوزو ده برخی فعالان ده ده کار ایلتونه بیلا بیل گرنی صادق رشتنی پا ده موضوع بندی راپور ورندی کوی.
ده کندهار ده شوزو چارو مشره رو قیاد سگزی وی چی طلاق لکور تیشته ده میراس نور کول جبری ودونه کمزور اقتصاد او بیسوادی د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي هغه لاملونه دي چې د کندهار شوزو ځوروي. خود شوزو لوري پر شوزو د تاوتریخوالي کچه هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې ده. هغه وایي په دې کال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 214 پیښې له دوی سره سبسوي چې ډیرې د شوزو لوري پر شوزو زور زیاتې دي.
د چې زموږ سږ کال د کورنۍ تاوتریخوالي قضایا زیاتې وي، یو ځنې عوامل هم په کورنۍ کې د ښځو تر مابند، یعنې د ښځو لخوا په ښځو باندې تاوتریخوالی زیات و، ځکه چې په کورونو کې همیشه جنجال د ښځو تر مابند باندې وي او په دې برخه کې بیا موږ نرنه هم بلته راشکل سي. کورنۍ جنجال تعداد زموږ هغې زیات و او عوامل هم د ښځو تر مابند کورنۍ شخړې وي، د کورنۍ مسایل باندې جنګونه وه چې بلاخره د هغې جملې څخه یو 15 تنې هم اتفاق دوی مجبور شوي وي، یا هم هغه د کورنۍ د غور نارینه وو مجبور شوي چې تر څو خپل مېرمنې طلاق کړي.
په عینې وخت کې په کندهار کې د ښځو د برخې فعالان وایي چې د ښځو له لورې پر ښځو تاوتریخوالی دې ته زمینه برابروي چې نارینه هم پر ښځو تاوتریخوالی وکړي. د دوی په خبره د دې ستونزې تر ټولو لوی لامل د ښځو بېسوادي ده چې د کورنۍ ژوند په اصولو نه پوهیږي.
اصلا په کورونو کې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی چې ښځه په ښځه باندې کوي هغه د بېسوادۍ له کبله وي، ځکه یوه ښځه چې تعلیم ونه کړي په دې باندې نه پوهیږي چې څه ډول د خواښې احترام وکړي، څه ډول خواښې د همجور احترام وکړي، یا هم یو بل نه مني، په زړونو کې د یو بل څخه کینه لري.
معلومدار است ک افراد بېسواد ما اگر ببینیم در قشر کې سواد کم است، سواد پایین میباشه، در اونجا خشونت ها زیاتر صورت میگیره.
د کندهار د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې د تیر کال تر اخیره پوری د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 202 پیښې ورسره سبسوي وي، خو سږ کال چې لا هم دوه میاشتې پاتې دي له دوی سره 214 پیښې سبسوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړغږيغو چې یو بشري ننګونه ده، و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکمه شي. هم دیاړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته راغلاست وایو
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.2% وه، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه، او یا هم بهر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم وه. ولی برعکس کله چې مونږ 1395 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم وه، ولی وروسته چې کله ناامنیان زیات اسولې خلک کډ اسول ل خپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو نو بدغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچا ډیر زیاته سوي ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپیژند فقیر دی هغه کس ته وای چې دغه درآمد د ورځنۍ ډیر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خبره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. دستفروشي ده، دهقاني ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاری او د دې وجې نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې اته 15 کال کې 33% وه، ولې 95 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې که سم اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خو دا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي. کنه حتی لوران یې په خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ور کړې ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځې او د مېړه او د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه وه چې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال یې هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته، ولې هلته بیا یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دوکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړۍ ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته، کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل ناامني په همدغه وجه د علت ده چې اوس یو سړی ښه درآمد دی، یو چانه اورېدلې دی، یو چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چیشي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه دې خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي، د تعداد نفوس باندې ډیر کم پولیس د چ ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو پپای کې دی ته چې څنګه کې دی شه د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی د کې د ټولنې د حکومت مسولیت څه ده؟
د چ وز دغه فقر څنګه ورکسی لب دی باندې او څنګه خلق یو خزوند سره وګرځي او یو خزوند ولري. اولین غټ عوامل دغه ناامنی بدبختی او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامنی وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې چې مول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامنی او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دا نه دی چې فرضاً جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوا نه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې د دې وچي سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کیدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په هغه خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کیږي، د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی د هغه خپل د ژوند ته کافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي، د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلن د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند ته کافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بیرته راواردیږي، همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه، او خلک د پاغه مانداری سره مالیات رس درغو د دولت اواید زیات سی چې دولت ټولو ته رسیدگی وکي. بل دا د چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار و مزدوري له خاطر خلک غواړي هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، انشاءالله دغه لاس په لاس ورکړل سي، دغه د فقر کچه به انشاءالله ټیټه سي.
ډېر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو، دا د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د کابل د تاریخچی او نمونو په حق لمو څه اوریدلې دي؟
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نو کاپول چې بل اخره د کابل کلمه ورورو کابل شو. د دې نه علاوه کابورا او کوفین او دا نمونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوی دی.
کابل تپوایا چورانشه کابل تزما کابل خزای دې بیا نارازما.
د کابل خار تاریخی او فرهنګي ارزښت په څه کې دی؟
کابل یو ډیر سمسور ځای وو، ډیر باغونه وو، په خوانی باغونه تاسو نو مخلوم باغ د چرمګری نو میږي، یا باغ بالا نو میږي، باغ شهرارا یا جهان آرا. آب هوایی و در خوج صفات در غرونه چه وسط کنونه جور سیدی طول در یرغوان بود چه پاکشتگی
او یاد خر لپیل بیا تر اوسا څومره بدلون کړی دی
اوس چې د څلور دیرش ولایتونو کلتورونه د هغو ځانګړنې موږ دلته په کابل کې موندلی شو
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د کابل لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت څېړو او د بدلون په حق لای هم معلومات درته وړاندې کوو زه وګم جبار خیل يم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده قدر منو اوریدونکو د کابل خارچی د شیر دروازې او آسمایي غرونو په لمن کې پروت دی د کابل سینې په منځ کې تیر شوی دی په خوا د کابل چار چاپیر دیوالونه وو او د دیوالونو او دروازې درلودې د فلکلوري روایتونو لمخې اوسنۍ کابل زرګونه کاله وړاندې د اوبو ډنډ وو ورو ورو اوبو د ماهی پر په خوالاره وکړه او دا ډنډ له اوبو تش شو په پیل کې کابل د یوه کلي بڼه درلودله دې کلي ورو ورو تجارتي ارزښت پیدا کړ او بیا د دې تجارتي ارزښت له امله دې سیمې اهمیت وموند او د ساتنې لپاره یې کابل بالا حصار جوړ شو د کابل تجارتي ارزښت موندلو وروسته په دې لاره د ورېښمو تاریخي لار هندوستان ته تیره شوه او بیا کابل د کابل شاهانو پایتخت شو کابل شاهانو د ښار ساتنې لپاره د آسمایي او شیر دروازې په غرونو دیوالونه جوړ کړل او کابل ته یې د یوې کلکې کلا بڼه ورکړه د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی د کابل د نومونو او لرغونتوب په حق لوایي
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نوم کاه پل و یعنی کله چې دلته د اوبو ډنډ و د دې ډنډ د پاسه دومره واښه راټول شوي وو چې یو پل یې جوړ کړی و او هغه سره کلک شوي و خلک به په دې پله تیرېدل نو په دې اساس یې کاه پل ورته وي چې بالاخره د کاه پل کلمه ورو ورو کابل شوه کابورا او کوفین او دا نومونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوي نو د هغو نه وروسته بیا د کابل جنوبي خواته یعنی د لوګر له خوا په کابل کې ودانۍ جوړې شوې د هغو نه وروسته د کابل بالاحصار جوړ شو کابل کې د بودایی دوری آثار را منسته شول
په کابل ښار کې له تاریخي ودانیو سره مسجدونه زیارتونه باغونه دولتي او غیر دولتي ادارې سفارتونه او نور مهم ځایونه شته ښاغلی رفی زیاته کړه چې کابل شاهانو یو نیم زر کاله پخوا دلته پادشاهي جوړه کړه
لوی کوشانیانو نه وروسته د وړو کوشانیانو په نامه یادیږي هغوی دلته پادشاهي جوړه کړه او کابل پلازمینه شو دوی د خپلې پادشاهي د ساتلو لپاره د شیر دروازې او آسمایي غره په سرونو باندې دیوالونه جوړ کړل لیکن بیا هم د حضرت عثمان په دوره کې عرب افغانستان ته راغلل او کابل ته راورسېدل د کابل شاهانو سره جګړه وکړه بالاخره سره لدې چې کابل شاهانو د فیلانو یو لوی لښکر درلود چې کابل یې پې ساته لیکن عربو چې جګړه ورسره وکړه په نتیجه کې فیلان هم مات شول او کابل هم فتح شو په دې جګړو کې مشهور شخص شاد شمشیره دی بیا وروسته افغاني سلطنتونه جوړ شول او د احمد شاه بابا تر وخته پورې کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و په یو زر یو سلو شپږاتیا کې تیمور شاه د قندهار نه کابل ته پایتخت راوو او کابل یو ځل بیا د هیواد پلازمینه شوه او دلته تاسیسات وشول زوړ ښار جوړ شو کوڅې پکې جوړې شوې
د کابل د زاړه ښار سیمې په لومړیو کې د ګذرې شمریزان باغیالی مردان باغ کوچه خرابات اچکزی صندوق سازی سنگ تراشی آهنګری او داسې نورو باندې یادېدلې څېړنیار شریف الله دوست وایي چې کابل له همغو لومړیو څخه فرهنګي مرکز وو
کابل د پخوا څخه فرهنګي مرکز وو په 1920 کې د احمد شاه بابا چې کله دلته واکمن سو د دې ځای والی سردار جان خان په پلځي وو کندهار دا وټاکی دغه سړی لومړی دغه د کابل پر دیوالونو باندې د فرهنګي آثار او کلتوري میراثونو دغه ته پام وکي د غزاین سره روغ کړنی ډیر کار ده هغه وخت څخه پر وسو وس چری د کابل فرهنګي وضعیت کابل د څلور د شولایتونو د وګړو څخه یو جوړ ګډولاده د څلور د شولایتونو کلټورونه د غو ځنګړنی مشتلته په کابل کې مندلای شو
د یو شمیر کسانو په وینا کابل په دې ورستیو کې ډیر بدلون کړی دی د ننګرهار اوسیدونکو اسحاق محمد وایي د چې کله په کلی کې وو د کابل د ښکلا وی ډیر صفات اوریدلی وو خو چې کله یې له نږدې ولید نو پکې تنګ دی
د کابل په اړه موږ ځینې خبرې اوریدلې ځینې لنډۍ مو اوریدلې ځینې فلمونه موږ لیدلي وو د کابل تصور راغسې وو چې کابل یعنی په دې سیمه کې تر ټولو یو ښکلی ځای کابل چې موږ یې خوب لیدو یا چې موږ تصور کوو هغه کابل نه دی ما په خپل یو ملګري ته ویلي که چې موږ کابل کې دوه افغاني ګټو خو ژوند مو بایللی ده یو زندان د یو نظامي ښار شکل یې غوره کړی ده پاره کوڅه کې که ته ځې یو نه یو چارواکی به اوسیږي هغه سړک به بند کړي یعنی د خلکو ژوند ډیر سخت کړی ده نو هیله مې داره چې راتلونکي کې د کابل ښار بیرته کومه ښکلی شوه هغه بیرته ترلاسه کړي
کابل د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون کړی دی کله ودان او کله هم اوران شوی دی سید نظیم سیدی د هغه وخت کیسه کوي چې کابل په رښتیا هم د یو پایتخت بڼه درلوده
تاسو پوهیږئ چې په پرمختللو هیوادونو کې دغسې ځایان ته پلازمینې ذکر راځي چې هغوی په غرونو کې ډېر منظرهیي شیان جوړوي ځنګلونه جوړوي تفریحي پارکونه جوړوي او دې ته ورته چې متاسفانه دا نه دي شوي دا یو بحث دقیقا زما ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ کلونه لږ لږ یادیږي کابل ښار ګورئ سینې ځان ته ښکلا لري سړکونه یې ځان ته ښکلا لري دا د کابل د جغرافیې جوړښت د خلکو اوسېدانه د ښاري فرهنګ دا هغه څه وو چې په رښتینې معنا پلازمینې دپاره اړین وو البته موږ متمدن کېدو خواته روانو کله چې کورنۍ جګړې رالی متاسفانه نه یوازې زموږ ټول ارزښتونه د منځه یوړو بلکې زموږ هغه ښاري کېدلو فرهنګ زموږ د متمدن کېدلو فرهنګ او بالاخره زموږ په ښاري سیمو کې د اوسېدلو فرهنګ هم له ځان سره وتړلو
کابل ته زما د ماهی پر د سرا دا چغ وهم زکل مرما
د تاریخ پوهانو په وینا کابل په پیل کې دومره لوی نه و لکه اوس چې غزیدلې ده په دې حق لازم همکاري فرشتي مرسل لا پاینده محمد اکبري سره چې په دې برخه کې غني لیکنی کړي مرکه کړي ورته وکشي
وندو کوش سلسله غارونه کې دلته موقعیت لري نور امپراتورونه چې مخکې وو د عربو او روسي ساسانیانو بیا روس غزنویانو بابوریان دا ټول په دې پوسو چې کابل ډیر دیوندې احمد لري چې د کابل شي جنوبي خواته یا د هند شبکاریت ځان ورسوي په د حق له کابل د موقعیت له حاصل د آب و هوا له حاصل نه ډیر یو سمسور ځای وو بابر شاه راغلی د بابر د چستون د دلته یو غته یو ځای ځان د پاره د تفرید پاره ځان جوړ ک باغ بابر په نوم باندې
بلومړی او کې کابل څومره یو منطقه وا لکم زای تر کوم زای کابل ورته ویلې
مخکې اصلي کابل د مکر د شاهي بالایسارو د بالایسار نه شروع کیږي د شاشهید سرک نه دی خو تر پلارتن پورې پلارتن په نوم مخکې پلارتن نو دلته نوم دیو دروازې قندهار دی نوم بیا کابل سینت چې تاسو ګوري یو خو اوس په نوم دی د افغانان دا کابل یو دهات یو دیو او اصلي کابل د بالایسار نه شروع کیږي تر پلارتن پورې او د خو د مراد خانی تر ارګه پورې چې د شاوخوا چې تاسو ګوري دا دی وړو او وروسته بیا د امان الله خان په وخت کې بیا لګزري پراخه سو
لغنه وروسته بیا کابل څومره لوی سي یعنی امدا اوس سیمه او تاسو په کابل کې یو کنه دا څومره سیمه نسی
کابل د لویدو په وخت کې دغه د حضرت بابای ملت په وخت کې کابل یوازې دغه زړه خار کې چارچته او دا چارچته وران شو جاده میوند جوړ سو پلارتن نه خو د مزنګ او د لمون خواته د حکومت چاردی په نوم کې وو بیا وروسته چې چارچته وران کړه دغه خار د استی په توګه سرکونه کریزی سو او وروسته راغله دغه چاردی خواته راو سو
کابل خار ته یو ځای کړه. د ولسوالی باګرامي هم کابل ته راغلی دی، ولسوالی پغمان هم د سوالسم نایي شوی دی، هغه هم کابل کې یو ځای شوی دی. دی خو ته راځو ولسوالی دی سبز دیر کلی او هغه ټول کابل ته خار کې اوس یو ځای شوی دی. دی خو ته راځو تر شکردری پوری چې دغه کار زمیر دام ولسم نایي ته جوړ شوی دی، ډیر زیات غټ شوی دی. د پغمان در تویم چې 70% کابل خار ډیر غټ شوی دی.
استاد راځو دی ته چې په پایل کې کابل څومره
کابل یو ډیر سمسور ځای وو، ډیر باغونه وو. پخوانی باغونه تاسو نو مخلوم باغ د چرمګری نو میگی، یو باغ بالا نو میگی، باغ شهرارا یا جهان آرا، باغ شهرارا وو. د خوج صفات د غرونه چې وسه کورونه جوړ شوی دي ټول د ارغوان
دم ګړی. په کابل کې کوم مهم ځایونه، کوم مهم شیان لرو؟
کابل خو وس خو ډیر غټ شوی دي. د مونږه د ودانې چې ډیر په خوا او وزارت خارجه دی، قصر ستور دی، د ډیر په خوانې دی. د 2015 کال کې د شاروالې ودانې ډیر په خوانې دی. وزارت معارف چې جوړ شوی دی، د اولملای زلې چې بلند منزلونه چې جوړ شو د سردار محمد داود خان په وخت کې، د سینمای پامیر 14 منزله هغه وخت هغه جوړ شو. بیا ورسره په دوم ځل کې د وزارت مخابرات د وسنې تعمیر شې دی، د په جوړ شو د تاریخي ودانې ډیر زیات رو په کابل کې.
کراسو د کابل پخانی خلکو ته څه سوله پخانی کابلیان؟
متاسفانه در تا وایم چې سلویخ کال مخکې ځینې خلکو د دې ځای نه راووت او ماجر سو نور ملکونه ته. 90% کابلیان ټول ماجر سو، 10% کابلیان په کابل کې اوس موجوده به زیات نه.
درنو دوستانو، د سمسور او ودان کابل په هیله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا، ښې چاره.